سلامونه وخت په خیر له ازادي رادیو څخه روانه نیم ساعته خبری مجله ته مو زه محمد واصل وصال ل خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم په روانه خبری مجله کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په سنډه کې ل خپل ترکیه او قزاقي سیالانو سره لیدلې. په نړیوالو موضوعاتو کې مو بیا ل دې خبرو چې د عراق حکومت وایي د داعش ډلې د غړو د کورنۍ او سلګونه غړي په یو کم کې ساتلې دي، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ترکیه او قزاقستان ولسمشرانو له خپل افغانستان سره په کتنه کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ. د درزاب چارواکي وایي 80% خلک نورو سیمو ته په کډې کولو مجبوره سوي. د ناټو سرمنشي وایي د شمالي کوریا اټومي او د میزایل پروګرام یو نړیوال خطر دی. د ترکیه او قزاقستان ولسمشرانو له خپل افغانستان سره په کتنه کې د افغانستان په باب د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی نن له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان او نو سلطان نظربایوف سره د قزاقستان په پلازمینه استانه کې جلا جلا وکتل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر اردوغان په دې کتنه کې د افغانستان په باب د امریکا د نوې ستراتیژۍ د هرکلی ترڅنګ ویلي چې انقره په بیلابیلو برخو کې له کابل سره همکاري ته چمتو ده. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل
د ترکیه ولسمشر ویل هیواد چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې وکړي. او ولسمشر هم په ځواب کې ویل چې افغانستان له پاکستان سره د هر اړخیزو خبرو کولو لپاره چمتووالی لري.
جمهوری ریاست وی د قزاقستان ولسمشر نظربایوف له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د سیمې بیا په ځنګړي ډول د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره اغیزناک وګڼله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر میلادي میاشت د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه. د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس د پیژندل سوي لرغونپوهې نانسي دوپري پر مړینې خواشیني څرګنده کړه. محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د افغانستان د کلتوري او تاریخي میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د نانسي دوپري هڅې د قدر وړ وګڼلې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر بومن نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د میرمن دوپري مړینه ضایعه وګڼله.
د افغانستان د خلکو لپاره شاوخوا شپېته کاله خدمت وکړه، کار یې وکړه، هغه د تعلیمي، فرهنګي او بیلابیلو برخو کې چې د دې نشتون د افغانانو لپاره او د دې ټولنې لپاره یوه ستره ضایعه ده.
نانسي دوپري چې په خاطر امریکایي و له اوږدې مودې راهیسې ناروغه و چې تیره شپه د 80 کلونو په عمر مړه شوه. په همدې تړاو په کابل کې د امریکا د سفارت په اعلامیه کې ځنګړي شارج دافیر هوګ لارنس هم د میرمن دوپري پر مړینې خواشیني ښوولې ده. د جوزجان ولایت محلي چارواکي وایي په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د تحرکاتو له کبله زیات کسان د خپلو کورونو پرېښدو ته مجبور سوي. د درزاب سرپرست ولسوال باز محمد داور نن بي ازادي راډیو ته وویل
په درزاب ولسوالۍ کې دا مهال د داعش ډلې تقریبا زر تنه وسلوال راغونډ شوي. امنیت قومندانۍ ته پر څیرمه سیمو کنټرول لري. ښوونځي یې تړلي. 1500 زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي. د داعش په وسلوالو کې چشنیان او پاکستانیان هم شامل دي. د دې ولسوالۍ چې 160,000 اوسیدونکي لري په سلو کې 80 خلک نورو سیمو ته بې ځایه شوي دي.
تر دې مخکې راپور ورکول شوی و چې وسلوالو طالبانو او د داعش جنګیالیو د درزاب او قشت پیتر منزلار کې 3 تنه ملکیان لزم سره بیولي، خو د جوزجان چارواکو دا خبر رد کړ. د ناټو سرمنشي وایي د شمالي کوریا د اټومي او میزایل پروګرام یو نړیوال خطر دی او په وړاندې نړیوال اقدام ته اړتیا ده. یانس سټولټنبرګ نن له بی بی سی سره په خبرو کې د شمالي کوریا چلند بې باکانه وباله.
د شمالي کوریا بے باکانه چلند یو نړیوال ګواښ دی او نړیوال ځواب ته اړتیا لري چې ناټو به هم پکې شامل وي.
د ناټو سرمنشي له شمالي کوریا غوښتنه وکړه چې خپل اټومي او د میزایل پروګرامونه ودروي او له نورو ازموینو ډډه وکړي. دوی ویل د شمالي کوریا وروستي اټومي او د میزایلو ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو ښکاره سرغړونه ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د شمالي کوریا د اټومي او بالستیک توغندیو د پروګرامونو پر سر لانجه په تیرو 2 کلونو کې د نړۍ تر ټولو بدو بحرانونو څخه ده. انټونیو ګوتریش دا خبره له یوه فرانسوي ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې کړې ده چې نن خبره شوې ده. د ایرما په نوم طوفان چې شدید آبادونه او بارانونه ورسره ملي دي نن د امریکا د فلوریدا ایالت ځینو برخو ته ورسید. اټکل کیږي دغه طوفان د ټمپا او سنت پیټرزبرګ ښارونو په ګډون د مکسیکو د خلیج د ساحل په اوږدو کې د نورو ګڼمیشتو سیمو خوا ته ولاړ سي. د فلوریدا گورنر یا والی ریک سکاټ پرون وخت یو کانفرنس ته وویل
Protecting life is our absolute top priority.
د خلکو د ژوند خوندي کول زموږ مهم لومړیتوب دی. موږ به د کورنۍ او د خوندي کولو لپاره هر هڅه وکړو. زه له ټولو غواړم چې پر خپلو گاونډیانو، کورنۍ او ملګرو نظر وساتي.
تر دې مخکې د طوفان درجه 15 بلل سوی به خو اوس یې درجه 3 ته راټیټه سوی ده. نن د دې طوفان سرعت په هر ساعت کې 210 کیلومتره اټکل سوی دی او د ګرجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اودیسا سیمې پخوانی والی میخایل ساکاشویلی نن اوکراین ته د ستنېدو لپاره خپله پالیسي بدله کړه. د دې پر ځای چې په موټر کې اوکراین ته واوړي په پولند کې هغه ریل ګاډي ته وخوت چې سیده د اوکراین لفیف ښار ته ځي. د اوکراین پولیس د پولند سرحد ته نږدې د خپلو پوستو په تحکیماتو نن بوخت و.
مننه چې ازادي رادیو اورې د هم د خبرونې په وګدو کې مطلب چې تاسو ته به وړاندې شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په سنډه کې له خپل ترکیه او قزاقي سیالانو سره لیدلی.
جمهور ترکیه گفتن که ترکیه آماده هست برای بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان آمادگی دارد.
داشن په یو بل راپور کې اوري چې د جوزجان سیمه چارواکو د داعش ډلې د فعالیتونو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. همدارنګه د پیژندل شوې لرغنپوهې نانسي ایچ دوپری د فعالیتونو په اړه د اطلاعاتو کلتور وزارت سرپرست سره مرکه هم لرو.
د لومړي ځل د پاره په افغانستان کې د افغانستان د ملي موزیم په اړه کتاب د نانسي دوپری د خوا خپور شو او هغه ملي او نړیواله سطحه باندې خلکو ته وپیژندل.
دا یو شمیر نور مسائل او مطالب په همدغه خبری مجله کې اوریدل شي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په سنډه کې له خپل ترکیه او قزاقي سیالانو سره لیدلی دی. د جمهور ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل استانه په اقتصادي برخو انقرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي که اسلام آباد وغواړي ترکیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو په برخه کې مهم رول لوبولی شي. اجمل تورمان په اړه راپور لري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې ژمنه کړې چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو ښه کولو په برخه کې هڅې وکړي. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ترکیه ولسمشرانو د یکشنبه پورې د قزاقستان په پایتخت آستانه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په څنډه کې سره لیدلې دي. د نوموړي په وینا په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې شوې او دغه شان د ترکیه ولسمشر ژمنه کړې چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو ښه کولو په برخه کې به هڅې وکړي.
د ترکیه ولسمشر وویل هیواد چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې وکړي. او ولسمشر هم په ځواب کې وویل چې افغانستان له پاکستان سره د هر اړخیزو خبرو کولو لپاره چمتووالی لري.
ښاغلی مرتضوی وایي افغان ولسمشر د خپل قزاقي سیال نور سلطان نظربایوف سره هم لیدلی او دواړو ولسمشرانو د اقتصادي او ترانزیتي همکاریو په پراختیا په ځانګړي ډول د هغه ریل پټلۍ نه د استفادې په اړه چې له ازبکستان او قزاقستان له لارې له چین سره نښلي ټینګار کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په لومړۍ غونډه کې د ګډون په هدف استانی ته سفر وکړ. اوس پښتنه دا ده چې ترکیه د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خوالی په برخه کې ګټور رول لوبولی شي. د نړیوالو اړیکو د چارو کارپو رحمت الله اشرفی ورته ځواب وایي.
کشور ترکیه یکی از کشورهای قدرتمند
ترکیه یو ځواکمن اسلامي هیواد دی او شاید د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو په برخه کې هڅه وکړي، خو مثبت نتیجه ترلاسه کیدل ترې ستونزمنه ښکاري، ځکه کلونو راهیسو ځینو هیوادونو غوښتي چې پاکستان افغانستان سره همکاري ته اړ کړي، خو د پاکستان لپاره د هغه هیواد خپلې ګټې مهمې دي.
په قزاقستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادونو مشرانو ګډون کړی چې هدف یې د یووالي پیاوړي کول په اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او علمی برخو کې له همکارۍ څخه ملاتړ او نړیوال امن او ثبات دی. خو ولیدل شي چې دغه غونډه او د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره د ولسمشر غنی لیدنې کتنې د افغانستان د سولې په برخه کې څه نتایج له ځانه سره درلودلی شي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
لا ملتیا مومنانه چې ازادي رادیو مو غوړه کړی دا او مخمنې خبري مجله اوري. اوس هم راځو یوې سیمې موضوع ته. د جوزجان سیمې چرواکي وایي د دایشتلې د فعالیتونو له زیاتېدو اندېښمن دي. د دغه ولایت د درزاب ولسوال د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل د دایشتلې د بریدونو له کبله سلګونه کورنۍ نوروسي متکړه شوې دي. د جوزجان د والی ویان بیا له مرکزی حکومت غوړي چې په دغه ولایت کې د دایشتلې په وړاندې پوځي عملیات وکړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د شنبې پورس په جوزجان کې د وسلوالو مخالفینو د زپلو لپاره د پراخو تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. په ډیره تفصیل د ناجی صفای په ریپورت کې.
د جوزجان سیمایز چارواکي وایي د دایش ډلې د بریدونو له امله ډیری خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او د دارو درملو او خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي. د درزاب سرپرست ولسوال باز محمد داور د یک شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دې ولسوالۍ کې ټول خوانځي تړل شوي او نږدې 80% ملکي وګړي نورو سیمو ته کډه شوي دي.
په درزاب ولسوالۍ کې نږدې زر کورونه دایشان فعالیت کوي. دامي قومندانۍ ودانۍ ته نږدې خپل تسلط لري او ټول ښوونځي تړلي چې په دې سره زموږ 18,500 زده کوونکي له زده کړو محروم پاتې دي. دغو دایشانو کې ازبکستانیان، چچنیان او پاکستانیان شامل دي. دغه ولسوالۍ چې 1,60,000 نفوس لري 80% نور سیمو ته کډه شوي دي.
تر دې وړاندې داسې راپورونه خبر شوی و چې دایش او طالب جنگیالی یو له درزاب او قشتیپی ولسوالۍ څخه نږدې 22 ملکی وګړي برمته کړي، خو د جوزجان ولایت چارواکو ازادي رادیو سره په خبرو کې دا راپورونه رد کړل. په ورته وخت کې د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنل چې په دغه ولایت کې د دایش ډلې فعالیتونه ډیر شوي او باید مرکزی حکومت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې پوځي عملیات وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په جوزجان کې د دایش د زپلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل شوي او په دغه ولایت کې رابیدار شوي اندېښنې به ډیر ژر هواري شي.
موږ جوزجان په ولایت کې عملیات لرو چې دښمن ته ضربه هم رسېدلې ده، ډېر تلفات هم ورته رسېدلې دي. انشاءالله جوزجان په نږدې ورځو کې هغه تشویش چې موجود دی هغه تشویشونه به رفع شي، ځکه دایش هلته په قوم تلفات رسېدلې دي، قوماندانان یې وژل شوي دي او زمونږ تصفیه او زمونږ عملیات تل روان دي.
دایش اټلې نږدې 2 کال وړاندې د ننګرهار په چین، هسکی مینې او یو شمیر نورو ولسوالیو کې خپل فعالیت پیل کړ چې د افغان ځواکونو له توندو غبرګونونو سره مخ شول. د راپورونو له مخې په دې ورسیو کې دغه ډلې په روزګان کې هم خپل فعالیتونه پیل کړي، خو دفاع وزارت تل ټینګار کړی چې د دغه ډلې د غړي شمیر د مهال له زرګونو سلګونو تر ښکته شوی او له ماتې سره مخ دي.
تاسو کولای شئ دا او نور راپورونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې پته ده www.azadiradio.com باندې هم وګورئ. اولته یو شمیر په زړه پورې نورې ویډیوګانې هم لیدلی شئ. د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه کې هم ډېر زیات مطالب شته، کولای شئ د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه خوخه اولته دغه مطالب ولولې او وګورئ. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د پیژندل شوې لرغونپوهې نانسي اچ دوپری پر مړینې خوشینی څرګنده کړه. نانسي دوپری په خټه امریکایي وه. هغه له اوږدې مودې راهیسې ناروغه وه او پرون د 90 کلونو په عمر مړه شوه. فرشته جلالزی د هغې د ژوند په اړه دا رپورټ برابر کړی.
کله چې مینه نن خبری اجنسونه کتل چې د ننسي دوپری پر ژوند دا رپورټ درته برابر کوم سمه لپاره په زړه پورې و چې د دې ژوند له سره معمولی نه و د ننسي دوپری مور او پلار امریکایان وو خو دا د هند په جنوبي ایالت کیرلا کې زیږیدلې وه ننسي دوپری په 1908 میلادي کال کې په کیرلا کې وزیږیده خپل کوچنیوالی یې په هند کې تیر کړ او کله چې ځوانه سوه د امریکا په معتبر پوهنتون کولمبیا کې د چینایي ژبې زده کړه وکړه او د خپل ژوند له رښتینې مینې سره په افغانستان کې مخامخ سوه د هغې یو مشهور کتاب دی افغانستان اوور A cup of tea. یا د افغانستان خبرې له یوې پیالو چای سره د ډیر نور کتابونه هم لیکلي دي دا په 1928 کال کې کابل ته ولاړه هغه مهال د دې خاوند د امریکا د متحدو ایالاتو په سفارت کې ډیپلوماټ او په افغانستان کې ماموریت درلود دی له افغانستان سره ننسي دوپری آشنا کړم او دا شاینه پوهېده چې تر مرګه به په همدې هیواد کې پاتې شي د ګارډین ورځپاڼې لیکلي ننسي دوپری افغانستان ته تر رسیدو وروسته د امریکا د سفارت له کافیګانو او تشریفاتي ژوند ستړي سو او خپل ځان ته نوې کور انتخاب کړ هغه په کابل کې له تاریخ او لرغون پیژندونکو لوی دوپری سره تر آشنایۍ وروسته له خپل ډیپلوماټ خاوند څخه طلاق واخیست ورڅخه جلا سو او پریکړه یې وکړه چې تر دې وروسته به افغانستان کور وي ننسي دوپری د ژوند په وروستیو شیبو کې په کابل پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکز مشري کوله چې د لوی دوپری د فکر پر اساس تاسیس شوی و ننسي دوپری په 2010 میلادي کال کې له ګارډین سره په یو مرکه کې ویلی وو کله چې زه له خپل خاوند جلا سوم او له لوی دوپری سره مې ژوند پیل کړ نو موږ په کابل کې په یو لوی جنجال بدل شوی وو پر افغانستان د شوروي له یرغل سره د ننسي دوپری ژوند لا زیات ستونزمن شو ځکه د هغه وخت حکومت لوی دوپری زندانی کړ او وروسته یې دواړه له افغانستانه وشړل خو ننسي او لوی ډیر لرې نه ولاړل غوی په پېښور کې کار پیل کړ د ننسي او لوی دوپری یو لوی کار د هغو کتابونو او لیکونو او اسنادو راغونډول و چې په افغانستان کې د جګړې په کلونو کې خلکو له دولتي مطبعې کتابتونونو او آرشیفونو راایستلی وو د اور بلولو لپاره یې کارول دکاندارانو پاکټونه ورسخه جوړول او ځینې خلکو د سرک پر غاړه خرڅول د ننسي دوپری او لوی دوپری د مینې له خبرو او غوغا سره ملګري کیسه په 1909 میلادي کال کې چې لوی په پېښور کې مرسو نیمګړې سو ننسي خپل کار ته دوام ورکړ او د راغونډو کړو اسناد او کتابونو او تاریخي لیکونو له 300 بوروي سره کابل ته ستنه شو هغه د مالیه له وزارت څخه پیسې او د کابل په هنتون څخه ځمکه واخیسته ټول ارزښتمن آثار چې دی ورسره راوړي وو په انټرنیټ کې ثبت سول او ذخیره سول او په افغانستان کې د اکاډمیکو معلوماتو د مرکز لکه څنګه چې شای لوی دوپری هیله درلوده په جوړولو بریالي سو ننسي دوپری د ژوند په وروستیو کلونو کې په یو مرکه کې ویلي وو چې کابل غمجن دی دی ویلو دا هغه زما په خوانی کابل نه دی خو زه غواړم چې هغه کارونه چې لوی غشتل ختم کړم او هغه کارونه پر مالوی دي ننسي دوپری ګارډین ته ویلی وو لوی ماته لوی بوټونه پریشي او زما وړو په شوته د کول ګران دي
د لارغون په ننسي دوپری د فعالیتونو په اړه مو د فرشتي جلالزي ريپورت واورید پام دې موضوع تم کېګو ننسي دوپری چې د افغانستان د تاریخي میراثونو د خوندیکولو په برخه کې خورا زیات کار کړی 13 شپم راشوه ننسي د افغانستان ډېر ولسوالیو کلیو ته سفرونه وکړل خلکو سره خبرې وکړې او تاریخي او لرغونی میراثونه ثبت او په خپل اثرو کې خبره کړل خو د افغانستان ته د پام وړ خدمت په اویایم لسیزو کې هغه مهال وکړ چې په کابل ښار کې په تنظیمي جګړو کې د هیواد ډېر تاریخي او لرغونی آثار لوټ شول مګر یو برخه د همدې میرمنې او یو شمېر نورو فرهنګیانو د هڅو په نتیجه کې وشخورل شول احمد تکل د مرحوم دوپری د هڅو پاړه د اطلاعاتو کلتور سرپرست وزیر پوهن رسول باوري سره مرکه کړي خغلی باوري د مرکه په پیل کې د افغانستان د دې خوخوګي مرمنې د خدمتونو یادونه کړي
ترڅو لمړی فرهنګیانو ته او هر کسانو چې د فرهنګ په برخه کې کار کوي دې خبر د اوریدو تسلیت وایي نن چې دوی د افغانستان په اړه د هغو چړونکو د شمیر څخه ده چې استثناءات یې زیات لومړی استثناء ته ورته چې هغه د 500 څخه تر 500 کالو په شاوخوا کې په پرلپسي توګه په افغانستان کې پاتې شول او په افغانستان کې د افغانستان د ټولو ولایتونو د مرکز په شمول حتی ولسوالیو په اړه باندې څېړنې او تحقیقات وکړل او دا تحقیقات او څېړنې په خپلو هغه اثارو کې چې ولیکل په هغو کې ثبت او خوندي کړي دي.
هغه اثر چې د کښلی دي او په هغو کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان لرغونی تاریخ خوندي کړی، که د دې یادونه وکړي
د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د افغانستان د ملي موزیم په اړه کتاب د نانسي دوپري د خوا خپور شو او هغې ملي او نړیواله سطحه باندې خلکو ته وروپېژندي. دوهم د افغانستان تاریخي ګاید تاریخي لارښود کتاب چې دا د افغانستان د ټولو ولایتونو په اړه باندې یو ستور دی چې دی خپله کړی وو د خپله ګرځېدلې وه ټولو ولایتونو ته او د هر ولایت څخه مناسب عکسونه او منظرې جمع کړي دي او په هغه کتاب کې خوندي شوي دي. درېیم کتاب چې هغه هم ډېر مهم دی هغه د افغانستان تاریخي ابدات چې دا چور خپله په دري ژبه پوهېدله د افغانستان د تاریخي ابداتو په اړه باندې زیات معلومات جمع کړي دي. خو دغه وروستی کتاب چې مختصر یې بیا خپور کړی وي هغه څخه دا ټول عمومي معلومات څخه یې یو مختصر غوړچنګ جوړ کړی وو چې هغه بیا ډېر لنډ معلومات تاریخي ابدې په اړه باندې وه چې دا هم د افغانستان د تقریبا ټولو ولایتونو استثناء که څو ولایتونه پاتې نور د ټولو ولایتونو په اړه باندې چې څه ابدات یې هغه معرفي کړي دي او دا
د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته چې په افغانستان کې نوی نظام راغی، په دې ترڅ کې د افغانستان د ځینو لرغونو آثارو په ستنولو کې له د نړۍ له بېلابېلو برخو نه د نانسي څه ونډه وه؟
دقیقا، نانسي هغه فرهنګپاله وه چې هغې نه یوازې دا چې خپله د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره اقدامات کول بلکې هغه فعالیتونه هم ارګنایز کول تنظیمولی چې هغه به د نورو موسسو د خوا څخه د افغانستان په دننه کې ترسره کېدل. دا ډېره ښه هم آهنګ کوونکې وه د هغو مرستندویو هېوادونو او مرستندویو موسسو چې فرهنګي چارې پرمخ بیولې د افغانستان لپاره.
د پیژندل شوی لرغونپوهې نانسي ایج دوپرې په اړه مو البته د هغې د فعالیتونو په اړه مو مرکه واورېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي راډیو او رایو سم یو نړیواله موضوع. د عراق حکومت وايي د داعش ډلې د غړو د کورنۍ سلګونه غړي په یو کمپ کې ساتلې دي. دا د هغو داعشانو د کورنۍ غړي دي چې د عراق په دوهم لوی ښار موصل، تلفر او یو شمېر نورو سیمو کې د عراق د پوز کورت پېشمرګه او د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو لخوا د عملیاتو له بریا وروسته کورت ځواکونو ته تسلیم شوې دي. په دې سیمه کې پوځي عملیات او بمبارۍ لا هم دوام لري. د رڼو تفسیر د احمد تکل پر راپور کې
عراقی چارواکو نن وویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو په کورنیو پورې اړوند له 1300 زیات کسانې د دې هیواد په شمال کې د بې ځایه شویو کورنیو په یو کمپ کې ساتلی دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د هغو عراقي چارواکو له قوله چې نه غواړي هویت ښکاره شي راپور ورکوي چې په دې کورنیو کې د 1400 هیوادونو 1333 بهرنۍ میرمنې او ماشومان شامل دي. عراقي چارواکي وایي دا کسان د اګوست د میاشتې په پای کې وروسته له هغه کورد ځواکونو ته تسلیم شول چې د داعش ډلې وسلول شمالي ښار موصل ته نږدې له تلفر ښارګوټي څخه د امنیتي ځواکونو لخوا وایستل شول. د عراقي چارواکو په وینا دا میرمنې او ماشومان محکمو ته نه معرفي کیږي بلکې ښایي خپلو هیوادونو ته واستول شي. ویل شوي چې د داعش د وسلوالو د اړوندو کورنیو اکثریت غړي د منځنۍ اسیا د هیوادونو روسیې او ترکیې اتباع دي. دوی د هغو زرګونو بهرنیانو په ډله کې دي چې د داعش ډلې لخوا د اسلامي خلافت له اعلان وروسته عراق او سوریې ته تللي دي. عراقي ځواکونو تیره میاشت د موسل په لویدیځ کې په پرته تلافر سیمه کې د داعش ډلې په وړاندې بریا اعلان کړه او ویل چې د داعش پر ضد د دوی د عملیاتو بل ډګر به هویجه ښار وي. په دې سیمه کې له پلان شویو عملیاتو مخکې عراقي ځواکونو او امریکایي الوتکو پرون د داعش پر مرکزونو درنې بمبارۍ وکړې. د عراق دفاع وزیر عرفان هیالي د شنبې په ورځ اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل د هویجا او شاوخوا سیمو د آزادولو لپاره پراخ عملیات کیږي او زیاته یې کړه د عراق پوځ له کورد پیشمرګه او د نړیوال ائتلاف له ځواکونو سره ګډ عملیات کوي. د عراق پوځ، کورد پیشمرګه او د نړیوال ائتلاف ځواکونو د عراق په دوهم لوی ښار موسل کې له نهو میاشتو پوځي عملیاتو وروسته په 13 جولای میاشت کې د دې ښار آزادي اعلان کړه، خو معلومه نه ده چې د عراق په کورد میشتو سیمو کې د خپلواکۍ لپاره له ټاکل شوي ریفرندم وروسته به د داعش ډلې پر ضد په عملیاتو کې د دې ځواکونو ترمنځ همکاري بیا هم دوام وکړي کنه. ټاکل شوی د عراق د دریو کورد میشتو سیمو اربیل، سلیمانیا او دوهوک او همداراز د کرکوک ولایت او د شمالي نینوا ولایت د سیمو خلک او په بهر کې ډیره شاوخوا 5.5 میلیون کوردان د روانې سپتمبر میاشتې په 15مه نیټه له عراق څخه د کردستان د ازادۍ په ریفرندم کې رایه ورکړي. عراق پر دې پریکړه انتقاد کړی او ترکیه د امریکا متحده ایالاتو او نورو لویدیځو هیوادونو هم مخالفت ورسره کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو څخه د ماخام تر 2 بجو پورې په همدې سپه د هیواد په ټولو لویو خرونو کې اوریدل شي. اوس هم رزو ولایتو ته او ننګرهار ته زو. د جلال آباد خاریان وای د افغانستان بانک نوې اعلان شوې پالیسي په دې ولایت کې په لوی لاس د کلدارو چلخت زمينه برابر کړې، خو بلخوا د افغانستان بانک مسولین وای د افغانیو د چلخت په برخه کې ځینې محدودیتونه په دې خاطر اوسي چې خلک د خپلې کرنسۍ حفاظت وکړي. ډېر نور حال شمامود شینوار راکوي.
د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د افغانستان بانک نوې پالیسي په لوی لاس د کلدارو چلښت زمينه برابر کړې او خلک هڅه کوي چې راکړه ورکړه په کلدارو وکړي. په دې وروستیو کې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې د افغانیو هغه نوټونه چې پرې زیات خطونه شوي وي، تیزاب پرې شیندل شوي وي او یا هم سوري شوي وي، د چلښت وړ نه دي. ښاریان وایي د همدې اعلان سره سم شخصي بانکونه او صرافان زړې افغانۍ او معمولي دغلرونکي لوټونه له خلکو نه اخلي او دې کار خلک مجبور کړي دي چې د افغانیو پر ځای کلداري له ځان سره وساتي او راکړه ورکړه په کلدارو وکړي.
چې توش کلم باندې کې خط شوی هغه پیسې موږ نه اخلو. اوس په ښار کې په جلال آباد کې هټیوال دي، تجاران دي، صرافان دي، هغه چې په مثال په روپو باندې یا په افغانیو باندې معمولی ختم کښ شوی هغوی نه اخلي. د خپل خلک مجبوریږي چې لاړ شي افغانۍ بخیر وان اخلي او کلدارو باندې راکړه ورکړم په کلدارو وکړي. په ننګرهار کې بیا هم خلک چې دي هغه بخي افغانۍ ته زرونه خکې کوشش کوي چې د افغانۍ نظام وساتي او دوی ټوله راکړه ورکړه په بهرنیو کرنسۍ باندې وکړي.
استعمال به د کلدارو زیات شي په نسبت د افغانیو، ځکه چې زه بیا خپل د بانک نه معاش اخلم نو زه نه غواړم چې افغانۍ لاس نه راوړم، ځکه چې داسې لوټونه ورکوي چې هغه موږ نه څوک نه اخلي.
نو په ده سره چې دا زموږ په عوامو زموږ په خلکو باندې ډېر زیات بد تاثیرات لري، چون زموږ مامورین چې دي د دوی معاشونه افغانۍ دي او د سر قیمتونه لوړیږي د پیسو د ارزښت د خرابېدلو سره، نو په ټولنه او په ټول منفي اثرات یې سخت زیات دي نسبت ګټې ته.
په ننګرهار کې د افغانستان بانک رئیس مولوی احمد زید افیدیار بیا وایي د افغانستان بانک د نوې پالیسي په دې هدف نه درامنځته شوی چې د کلدارو چلښت زمينه برابر کړي. دی ویل دې پالیسي څخه د افغانستان بانک هدف دا دی چې افغاني بانک نوټونه خوندي او روغ وساتل شي.
د دې هدف لپاره د سیاست بانک مخکې لري اچولې چې کلدار ته خوده نه خسته د ترویج وکي یا فرض مسل د کارګار د پاره دا یو کمپاین وکي. البته دا د دې لپاره چې د افغاني نوعیت باید خوسي، افغانان باید افغانۍ په بکسو کې وساتي، ښه حفاظت وکړي، په غوړو لاسو ونه نیسي، د تیزابي لاسونو باندې ونه نیسي، خطونه پې ونه کړي، د نوټ څخه کتابچه جوړه نه کړي. آینده که څوک خط وکړي هغه به مجازات کیږي او اولنی جزا به دا وي چې هغه نوټ به دینه چل شي.
نوموړی وایي دوی د خپلې نوې پالیسۍ له پیلېدو وړاندې خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکړی و چې دغه ډول بنګنوټونه د چلښت وړ نه دي، خو اقتصاد پوهان په دې فکر دي چې افغانستان د هغو ملکونو په څیر پرمختللی نه دی چې دا ډول پالیسي دي پکې مثبت اغیز وکړي. د پوهنتون استاد او اقتصاد پوه تاج محمد تمکین وایي که څه هم د افغانستان بانک د نوې پالیسي د افغانیو د ارزښت د لوړولو په هدف اعلان شوي، خو په خبرې په اوسنیو شرایطو کې دا ډول پالیسي د افغانیو په ترویج منفي اغیز غورځوي.
زما د خپل شخصي نظر په اساس باندې د هر هیواد مرکزی بانک دند لري چې هر قسم بانکنوټي باید وایخلي. شاید د افغانستان بانک رهبری هیئت په دې کې یو څه مثبتې نقطې په نظر کې نیولې، خو زه فکر کوم په داسې حال کې چې زمونږ ولس په ډېره کمې سلنې سره د خپلو افغاني بانکنوټونو څخه په سوداګریزو معاملو کې کار اخلي، دومره سټریکټ او دومره سخت اقدام کول د افغانیو د ترویج لپاره سخته ضربه رسوي. واقعا په دې کې هیڅ شک نشته او زه هیله من یم چې افغانستان بانک په دغه پریکړه باندې یو ځل بیا هم تجدید نظر وکړي.
د جلال آباد د ښاریانو په خبره لکه نه هم چې د افغانستان بانک نوې پالیسي اعلان کړې، د افغانیو پر ځای د کلدارو راکړه ورکړه ډېره شوې او خلک د دې کار لامل هم دا یادوي چې دوی ته هغه کرنسي ارزښت لري چې د زړښت او چلښت سره خپل ارزښت د لاسه ور نه کړي.
پښتو خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعته خبری مجله په دری ژبه زما همکار احمد هنایش تاسو ته وړاندې کوي. هنایش صاحب ستړي مشئ.
تشکر شما وای وسال شما هم خسته نه باشین. سلام، با این مجله خبری